سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو زموږ کلاس د رادیو نه اوري پامو کوي د دې سات خبرونو ته. د سالنګ لوی لار د بارونکو موټرو پر مخ وتړل شو. د طالبان حکومت د ټول ګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس پاڼه یو خوني ټویټر لیکلی چې دا لوی لار یو ځل بیا د زیاتو واورو د ورک له کبله د بارونکو موټرو پر مخ تړل شوی، خو د مسافرونکو موټرو پر مخ خلاص ده. هغه زیاته کړه چې په سالنګ کې د واوري ورک دوام لري او تر وسه دغلته له څلوېښتو تر پنځوس سانتي مترو پورې رسېدلې ده. د حق شناس په وینا د میدان وردګ ولایت د کوتل اونی په سیمه کې هم د واوري ورېدو له امله د کابل بامیان لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګ لوی لار یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده چې د افغانستان نهه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ او سویلي ولایتونو سره نښلوي، او هر ورځ له دې لوی لارې سلګونه موټر تګ راتګ کوي. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې د اوبو په مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د طالبانو تر واک لاندې دولتي رسنیو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر مجیب رحمان عمر اخونزاده له قوله ویلي دي چې د طالبانو حکومت د خپلو ګاونډیانو لپاره د ستونزو پر رامنځته کولو کې لیوالتیا نه لري، بلکې هڅه کوي چې د اوبو له زیرمو څخه د افغانانو حقوق خوندي کړي. تر دې دوه ورځې مخکې د ایران د اوبو د مدیریت ویاند ایسا بزرگزاده په هرات کې د هریرود پر سیند د پاشدان د بند د جوړېدو په تړه وویل چې د افغانستان له لورې د هریرود سیم له اوبو څخه یو اړخیز استفاده د عرفي حقوقو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د 2023 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دوهمه سروې پایل کړه. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې یو خوني ټویټر کې ویلي دي چې دا پراخه سروې د افغانستان په ټولو څلور دیشو ولایتونو کې څلور سوه دوه پنځوس ولسوالیو او درې زره شپږ دېرش زره نهه سوه کلیو کې ترسره کیږي. ملګري ملتونه هیله لري چې دا سروې به افغانستان کې د مالدارۍ د سکتور د پروګرامونو د بهبود د خوراکي توکو د خوندیتوب د ښه والي او د کلیو د معیشت د ملاتړ لپاره مهم معلومات چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له خلکو غوښتي چې د دې سروې په بشپړولو کې د ورسره همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي څلور پنځوس هغه افغانان چې پاکستان کې زندانی وو آزاد او هیواد ته ستانه کړل شوي دي. دغه وزارت نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپیل بولدک له لارو هیواد ته راغلي دي. د دې وزارت په خبره دغه کسان د اسنادو نه درلودو له کبله له دریو تر شلو ورځو پورې د پاکستان په زندانونو کې وو. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تازه زلبیا پر افغان کډوالو غړی تنگ کړی او لسونه او لسګونه افغانان یې د نوی میلادي کال په لومړۍ ورځ د خراج لپاره حاجی کمپ ته انتقال کړی دی. د امریکا او نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر پرونی پیښې کې د وژل شویو کسانو شمیر پنځلس تنو ته پورته شوی دی. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د موټر په وسیله دغه بریدګر دوه څلوېښت کلن شمسالدین جباری اچوی چې د امریکا د پوځ پخوانی کارکوونکی او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې ده. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیښه چې شاوخوا دېرش کسان پکې ټپیان شوي د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو اورلینز ښار هغې سیمې کې شوی چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمېر ګرځندویان ورمات وي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاو دونکو وسیله هم ترلاسه شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر پیښه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې بریدګر له داعش انګیزه اخیسته ده. د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند یو هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او و تن نور یې ژوبل کړی دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښې دروازې ته نږدې ولاړ و. پیښه پرون چهار شنبه شوې ده، خو تر اوسه کره معلومات نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټیسلا کمپنۍ مشر ایلان ماسک پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر لیکلی چې 14 ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوی بم یا هم د اورلوبي لکبل رامنځته شوی وي. هغه ویلي 14 دغه اجاره شوی موټر کې دننه د کومې ستونزې لکبل نه ده شوی. تاسو د ازادي رادیو نه خبری مجله لما فرشته سحاک سره اوري. په خبرونه کې بعد راپورونو په لړ کې را سره واوري چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې رقم کړي دي. خو بیا خلک وایي
ما ننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل، لکه وخت مې 200 ایم بی په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 ایم بی په 15 افغانۍ فعال کړ.
د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې نن پنځشنبه کابل کې لومړی واوره شوې ده چې خلک سوي وایوري.
دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځینې تک سپین کړي دي، ډیر ښایسته ښکاریږي. زما کې یو سپین پوښ اغوستی ده او ونه ډیر ښه ښکاریږي.
د دې ترڅنګ د اورزګان ولایت اوسیدونکو شکایت به واوري چې د تمځایو د نشټون نه خبرې کوي.
ستونزې به یې دغه وي چې د روزګان ډېرې اوسیدونکي به مثلا په ستونزو کې ترافیکي پیښې به په ښار کې رامنځته کیږي. که چیرې تمځایونه مشخص سي نو په همدې موخه باندې به د ترافیکي پیښو څخه خلاص.
وړاندې داخلي او بهرني نور راپورونه هم شته، ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمونږه خبری مجله طبيع هم خره خلې پیل کو د دې سات په راپورونو باندې. د پاکستان دفاع وزیر دا کړی چې د طالبانو حکومت له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې غړو د انتقال لپاره له پاکستان 10 میلیارډ پاکستانی روپی غوښتي دي. خواجه اسف جونیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی طالبانو ته وویل کتا سو د ټي ټي پي مخونه نيسي مونږ کې کوم اقدام وکړو. خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړی ده تا د دې او د دې خبرو پاړه سنا کاکر راپورټ چمتو کړی. تاسو یې واوري
ډیورند کرخې ته څیرمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو له هوایي بمباري او ورته له بیلابیلو غبرګونونو نږدې لس ورځې وروسته تازه د پاکستان د دفاع وزیر دا کړی چې د طالبانو حکومت له دوی څخه له سرحدي سیمو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د انتقال لپاره پیسې غوښتي دي. هغه دا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده. خواجه اسف ویلی د طالبانو حکومت له دوی څخه د 10 میلیارد پاکستانی کلداري غوښتنه کړې وه څو د ټي ټي پي غړي د افغانستان له سرحدي سیمو څخه لویدیز ته انتقال کړي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه جینیوس پاکستانی رسنۍ سره په مرکه کې کڅه هم وویل چې دا غوښتنه په 2022 کال کې د طالبانو حکومت لخوا مطرح شوې خو زیاته یې کړه.
پاکستان
د دفاع وزیر خواجه اسف دغه شان زیاته کړه چې په دې نسته کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو وزیر یې امیر خان متقی او په کندهار کې د طالبانو والی ملا شیرین حضور درلود. د نوموړي په خبره دوی د طالبانو حکومت ته وویل چې که د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مخه ونه نیسي نو دوی اړ کېږي چې په دې برخه کې اقدام وکړي چې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت شکایت نه کوي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان د نوموړي د ادعا رد کړی دي. تلونیوس خصوصي تلویزیون په خپل ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله ویلي د تاسف ځای دی چې د پاکستان لوړ پوري چارواکي دا شان څرګندونې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله بیا د 1402 لمریز کال په لومړیو کې د امریکا غږ اردو څنګه سره په مرکه کې ویلي وه چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورند کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته یې ولیږدوي. خو هغه مهال نوموړي د طالبان حکومت لخوا د دې کار په بدل کې د 10 میلیارد پاکستاني کلدارو د غوښتنې خبره نه وه مطرح کړې. له دې خبرې څو ورځې وروسته بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی ډیورند کرښې ته څیرمه په بیلابیلو ولایتونو کې میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. خو نوموړي د دې کډوالو او د هغو ولایتونو په اړه نور جزئیات نه و ورکړي چیرې چې کډوال انتقالېده. پاکستان د ټي ټي پي د په نښه کولو پیدا سره څو ځلې د افغانستان پر سرحدي سیمو باندې هوایي بریدونه کړي چې تر ټولو وروستۍ مورد یې د مرغومې په څلورمه نیټه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید و چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو پاکستاني چارواکو بیا ادعا وکړه چې دوی د ټي ټي پي مشران په نښه کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 زیږدیز کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړی وې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي ول. پاکستانی چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې پر ملاتړ تورن کړی، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اداوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 6000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. ټي ټي پي د پاکستان پر پوځ او امنیتي ځواکونو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو څنګه ګلزادې رادیو ناوړې د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې راکمې کړې دي. بیا بلخوا د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کارونکي وایي چې ازادي رادیو سره په خبرو کې دوی وایي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دی او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. تفصیل په دې راپور کې واوري.
که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې د راکمېدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کارونکي دا خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي لدې وروسته د یو جی بی انټرنیټ بیا چې په خوا 110 افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 50 سلنه کم والی راغلی دی. د دغه وزارت ویان د نایت علی کوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی لوري د مکالمو او انټرنیټي بیو ټاکل شوی اندازا د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نو موړي دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بیو د کموالي په اړه یو میاشت وخت ورکړی وو او دا کاري د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کارونکي بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دی او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د کابل خار وسیدونکې مریم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما نننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل، لکه وخت مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال کړ. کدي وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی؟ خو لا خو زمونږ پکې چشته ده. دا ډیره خبره ده چې ارزان شي، خو دغه ترڅنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر.
د بلخ ولایت اوسیدونکو سنولا هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل:
د مخابرات وزارت چې د انټرنیټي بای د ټیټوالي کم اعلان کړ، دا ډېر ښه اقدام دی خو چې عملی شي ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بای نه دی راټیټ شوی. ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کو چې وسم په لوړه بای مې فعال کو، تر اوسه پورې دغه بای عملی شوی نه دی. دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي بای دی راټیټ شي ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټه اخلو.
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان د نایت علی کوزی خبرګون هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بیې خورا لوړې او د کیفیت په اړه تل نیوکې موجود دي. د تیر 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الکوزی زینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلیو چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لګ تر لګه دوا یا څو هیوادونو ته ورکړي. د یادونه ده چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر للارې برابرېږي او افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د دننه کولو په هیواد کې دننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسولیت لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
بیا هم زمونږ خبری مجلې ته خراغلی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت اعلان کړی چې د افغانستان د نیمایي کرنیزې ځمکو څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه ده اخیستل شوې. دغې ادارې په خپله وبپاڼه کې د شاو عروس بند په اړه په یوې مقالې کې زیاته کړې چې په کلو کې د اوبو او اسانتیاو نشتوالي له کلو څخه ښارونو ته د خلکو د کډه کېدو یو له مهمو لاملونو څخه دی. په کلو کې اوسیدونکي یو شمېر کروندګر بیا وایي چې د همدې ستونزې له امله نشي کولای له کرنې څخه ښه عاید ترلاسه کړي او کدا وضعیت همداسې روان وي نو اړ دی د کار موندلو لپاره ښارونو ته کډه شي. نور جزئیات د سنا کاکړ نورو.
ما خو نگران خیر هستیم، کل مردم منطقه نگران است به خاطر که میایم.
عبدالعظیم د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر دی. نوموړی وایي سږ کال کرنیزې ځمکې د اوبو له خورا شدید کمښت سره مخ وي.
دمسالم 5 روز د جای محمد دوباره خوشو ان خیلی او کم آمد
تکال یوازې 15 زلزمنګ په سیمه کې او براغلی او بیرته وچ شوې چې خلکو ونه شوي کولای کرنه وکړي. دلته هم د څخلو لپاره د اوبو کمښت او هم د کرنې لپاره له حکومت غواړو چې د هلمند سیند وبدي را خوشی کړي. ل دلوي میشت څخه تر 100 میشت پورې هم چې وبراشي منتبس نه کوي.
دل ال 100 امي چا ما بس کافی استما.
د عبدالعظیم په خبره د دې سیمې ډیری اوسیدونکي د څښاک او کرنیز اوبو د کمښت له امله ایران ته کډوال شوي او نور هم د نیت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ یو کروندګر او باغ لرونکی عبدالمصور هم وایي چې د کرنې لپاره د اوبو کموالی د دوی عاید کم کړی.
مردم هم سال بیخی به
سک کال ټول خلک دلته د کرنیز اوبو له کمښت سره مخ شول. د کرنې لپاره کافي اوبه نه وي او خلکو ونه شول کولای د کرنې د لارې عاید ترلاسه کړي. ځینې اړ شول ښارونو ته ولاړ شي او یو بل کار پیدا کړي. زه هم ځمکه او باغ لرم، که دلته کرنه ښه نه وي اړ کېږم سیمه پرېږدو او د کار پیدا کولو لپاره ښار ته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کروندګر تل په پسرلي کې د غنمو د کرلو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو په سرچینو تکیه دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغانستان د کرنې وړ د ځمکو له نیمایي برخې څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه اخیستل کیږي. دغې ادارې په خپله وبپاڼه کې د شاو عروس بند په اړه په یوې مقاله کې د اوبو او کرنیزو ځمکو پر کمښت، د اقلیمي بدلون پر اغیزو او په افغانستان کې د بندونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو پر اهمیت بحث کړی او ویلي دي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو کمښت له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ یو له اصلي لاملونو څخه دی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت یاده کړې چې د بندونو په جوړولو سره به د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي تر څنګ په کلیو کې د وزګاره کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي، له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ کچه به راټیټه شي او په ښارونو کې به د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو د روان کال د جدي په 11مه د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاو عروس بند چې چارې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال بشپړې شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپاره او د اوبو د مدیریت په برخه کې د بندونو د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په لوزیانا ایالت کې د چهارشنبه د ورځې د پیښې د قربانیانو شمیر 15 تنو ته لوړ شوی. په دغه برید کې یو بریدګر چې پخوا یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لیکو کې دنده ترسره کوله، لومړی په موټر کې پر خلکو برید وکړ او بیا یې په خلکو ډزې وکړې. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي بریدګر له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی. نور جزئیات له حسین احمد زی اورو.
د امریکا د پوځ یو پخوانی سرتیری د لوزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې د موټر په واسطه پراغ کسانو برید وکړ چې نوای کالی نمانځه. په پیښه کې د 15 کسانو د وژل کېدو شاوخوا 10 نورو د ټپي کېدو پخلی شوی دی. د دې پیښې شاهدان وایي چې بریدګر د خلکو په لور موټر ور وست او بیا یې پر خلکو ډزې وکړې. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په وینا دا 20 کلن بریدګر شمس الدین جبار نومیده. دی په 2008 کال کې د امریکا له پوځ سره یو ځای شوی و او په 2009 او 2010 کلونو کې په افغانستان کې هم د امریکا د پوز په لیکو کې دنده ترسره کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې بریدګر د اسلامي دولت یا داعش له ډلې الهام اخیستی دی. د بریدګر په موټر کې د داعش بیرغ موندل شوی دی او دی په خپله له پولیسو سره د ډزو پر مهال وژل شوی دی. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د امریکا فدرالي پولیسو داسې ویډیوګانې موندلې چې بریدګر تر برید مخکې په خواله رسنیو کې خپره کړې دي او په دې ویډیوګانو کې داسې ښکاره کړې چې د غوړی ځان ووښنی. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په حواله ویلي چې د بریدګر او د برید د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د ادارې زیاتوي چې بریدګر په موټر کې د پولیسو له محاصرې نه تیر شوی او مخکې له دې چې له پولیسو مخاوني سي د خلکو پر ګڼګونې موټر وروستې دي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پولیسو ویلي چې سرنوالانو یو اندازه چاودیدونکي مواد، دوه انفجاري وسلې چې د لری واټن د چاودنې لپاره ځای پر ځای شوی وي موندلې دي. د بریډ چې پکې شاو خو د رښتنه ټپې شوې هم دي. د نوې کال د جشن په لمړیو ساتونکو کې د بورین په واټ کې شوې ده. دا سیمه په نیو اورلینز کې تفریحي او د ګرځندویانو د ګڼې ګونې سیمه ده. د بریډ کاون کې د بریډ لامل دوه پولیس هم ټپې شوې خو د دوی روغتي وضعیت ښه خوده شوې ده. بلورته پرون د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د 14 لامل یو تر وژل شوې او کسه ټپې شوې دي. د راپور لمخې دا 14 د تسلا شرکت په برق موټر کې د امریکا په منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پورې اړوند دی وټل مخې ته شوې ده. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره اف بی آی د دې موضوع تحقیق کوي چې دا 14 د نیو اورلینز له پیښې سره څه تړاو لري کنه. تر اوسه روښانه نه ده چې دا 14 د تخنیکی ستونزې لامل شوی کې یو تروریستي بریده. د ټیسلا شرکت څښتن ایلن ماسک په ټویټر کې لیکلي دي چې دا 14 د موټر د تخنیکی مشکل لامل نه درامسته شوی.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غلازاتي رادیو نه اوري ور بشو د افغانستان اړوند بل راپور ته. نن پنځشنبه کابل کې لومړی واور وشو د پلاسمینې ډیرو سیدونکې د واور په ورېدو خوخ دی وای چې د واورې ورېدو سره سم یوازې وچکالی نه کمی کې بلکې کرنی سیسمه کې هم ورسره ښه حاصل ورکوي. ځینې افغانان د ځنګړو دودونو په نوانځنو سره د واورې ورېدو هرکلی کوي خو بل پالاو بیا یو شمېر بې وسله کورنۍ وای چې د واورې په ورېدو سره د خپل کورونو د ګرمولو توان لری او د واوري وړي دل ځان ته د نوې ستونزې پیل غني. نور حال لا به د سپوږمې اورو.
د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د کال لومړی واوره شوه. لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په تر سره کولو سره د ژمي د موسم د لومړی واوري هرکلی کوي. کابل د بي ضروري خو بي واورو نه دا د کابلیانو یو مشهور متل دی. دوی د غشان پر یو بل د لومړی واوري زیری ته د برفی په نوم مشهور دود لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې فرزانه وایي
نن په کابل اړوند ولسوالۍ کې واوري ورېږي. دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکاریږي. ځمکه یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکاریږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي هغه مرغۍ بیچارهګانې وي کنه چې ډېر زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف و بل طرف ته ځي. یعنی داسې سمه دانه ورته نه پیدا کېږي او خلک هم ټول خوشحاله دي. خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي کنه وایي چې دغه وچه واوره چې دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته پورې پاتې کېږي نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخماله کې جوړوي، ټمپوسکي کوي او لویان څوک ماشین جوشوي کنه څوک نخود جوشوي او چاچی لاندې کړی وي. د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې فائزې رستګار هم ازادي راډیو ته وویل
لومړی واوره تل یو ځانګړی خوشحالي او سکون لري. زموږ په پخوا زمانو کې ډېر خدودونه و. موږ د واورې په پیل کې خپل دوستانو او ګاونډیانو ته بلنه ورکوله او هدف مو یوازې د خلکو ترمنځ یووالی او مینه وه. موږ لومړی واوره د کورنۍ او دوستانو سره یو ځای لمانځله.
نزدیکای ما جشن میگرفته.
د کابل بل اوسیدونکو څنګه بیا وایي چې له دې عمله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورک نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغي هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري او دا ورته د نویو ستونزو د پیل په معنا ده. د کابل ولایت اوسیدونکي نیاز محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تېر شپه له یوې بجې څخه را په دې خوا هوا ډېره سړه شوې، ډېره واوره اوري، د خلکو ستونزې ډېرې دي، د سون توکي نه لري، له سهاره تر اوسه له خپلو کورونو نه یو وتلي. زموږ اقتصاد ډېر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 3 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي، د باران اندازه له 1500 تر 500 ملي متر او د بادونو سرعت له 500 تر 80 کیلو متر په ساعت کې وي.
د اورسکان ولایت مرکز ترینکوټ ښار د مسحت له پلو کوچنی دی، خو ګڼه ګوڼه او د نقلي وسایتو شمیر پکې ورځ تر بلې زیاتیږي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د نقلي وسایتو لپاره د تم ځایونو نشتون د ښار په کوڅو او سړکونو کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. نور حال په دې راپور کې.
د ترینکوټ اوسیدونکي شکایت کوي چې د نقلي وسایتو لپاره د تم ځای نشتون د ښار په کوڅو او سړکونو کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. د ترینکوټ شاریان د نقلي وسایتو د تمځای د نشټون لامل لګونو ستونزو سره مخ دي. دی وای د شار په مرکزی سیمو کې د وسایتو بې نظمی و درېدنی د ترافیکو ګڼه ګوڼه زیاته کړي او د خلکو ورځنۍ ژوندې سخت کړي دي. شاریان له دولت څخه غوښتنه کوي چې د موټرو لپاره ځانګړي تمځای نه جوړ کړي.
ځګان کې د لری پروتو سیمه او یاد ولسوالۍ تمځایونه تر اوسه پورې نسته مشخصوي نه دینه پام دې مخبندې کچیر مشخص نسته دغه تمځایونه ستونزې به دغه چې د روزګان ډېر اوسیدونکو مثلا په ستونزو کې ترافیکي پیښه به په شار کې رامنځته کیږي. کچیر تمځایونه مشخص نه پام دې مخبندې به د ترافیکي پیښه څخه خلاص او په شار کې به ګڼه ګونه کم سي او ارڅه به منظمي
تر کوچنی دی، یعنی سړکان هم کوچنی دی، شار کې کوچنی دی، موټر ډیر زیاتې. نو د تمځای په اړه باندې زه وایم چې په روزګان کې پر دولت باندې موږ دغه غږ دی چې د په ښار کې تمځایونه جوړ کړي، موټر ګاټانو دپاره او د موټرانو دپاره، په دې سره به ترافیکي پیښې ډېرې راټیټ شي، ځکه یو موټر چې د سودا کوي د دوکان مخته ودرې سړک سم نیمه په بند کې، نو په دې سره ځکه تمځای چې نه وي نو مشکلات ستونزې پیښېږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې د موټر ګاټانو دپاره او د موټرونو دپاره تمځای جوړ شي.
ولی سوالیان چې نښته کې په ښار کې خصوصا دغه ټو عمومي جادو کې ځک شته کې باید د خلک کې د فعالیت بعد پارکینګونو کې د شهر د عمومي جادو څخه لیر ځای کې باید شته کې رات یو پارکینګ باید 15 پارکینګ شپنځي باید لاس.
د ترینکوټ شهر په کوڅو او سړکونو کې د موټرو بې نظم پارکول د ګڼو ستونزو لامل سوي دي، چې له جملې څخه د سړکونو بندول او د ترافیکي ستونزو زیاتوالی، د ښار ښکلا خرابېدل، د سوداګرۍ پر فعالیتونو منفي اغېزې، د خلکو ترمنځ شخړې او د ژوند په ورځنیو چارو کې د خنډونو هغه هڅې دي چې خلک ورسره لاس او ګرېوان دي. د اورزګان ولایت مقام مسولین وایي دوی د ښار د نظم او ترافیکي ستونزو د حل لپاره د موټرو لپاره د تمځایونو جوړولو لپاره پلان لري. د مسولینو په وینا دا پروژه به د ښار ژوند اسانه کړي او د ښار په ښکلا کې به مهم رول ولوبوي. د ډاډ ورکوي چې د خلکو غوښتنو ته به په ځواب کې ژر عملي اقدامات پیل کړي. د اورزګان ولایت د والی ویان سیمولا کرما وایي
جیسه مخکې هم
خلق غوښتنه کړې خو د هغو چې دغه کم مشکلاتو د دې د حد په مخه موږ کوشش وکړي د هغو مشکلات د ډېر حد په حل کړو. اوس هم سرویس سوې ده چې څو د ښار په مختلفو ځایو کې د تمځایونه جوړ کړو او د وسایطو وسایل لپاره هلته چې وسایل خلک په غځه کې ودرېږي.
د ترینکوټ ښار اوسیدونکي د غراز له حکومت غواړي چې د نکلیه وسایطو د منظم تمځایونو جوړولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. دی وایي د موټرو لپاره د مناسب پارکینګ ځایونو جوړول به نه یوازې د ټرافیکي نظم په ښه کېدو کې مرسته کوي، بلکې د ښاریانو ژوند او سوداګري به هم ښه کوي. د اروزګان ولایت مقام د دې ستونزو د حل ژمنې کړې دي، خو وخت به وښيي چې دغه ژمنې تر کومه حده عملي کېږي.
زمونږ د خبری مجلې راپورونه همدلته پای ته رسیږي. پاتې مو ملتیا د ازادي راډیو نورو خپرونو سره غواړم.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. سلام.